سره ده.
و امور دل چې د 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې د ارجنټاین پر وړاندې سعودي عربستان هیښونکې بریا ترلاسه کړه او دا لوبه یې 2-1 پر وړاندې وګټله. په همدې مناسبت د سعودي پاچا نن په دې هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، دا د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یو د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام د ازادۍ راډیو مجله چې احمد شبر چمتو کړې ده خبريږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم پدې خبرونه کې د خطي ادبي بهیر د غونډې لیکچر
په ازادي رادیو اپوزیشن کې چې دا پرونه فلاني جوړ کړې و او ما فلاني تاسو ته وړاندې کړه. دا وړاندې کوونکی پرزنټر
دی لیکوال صدیق الله بدر مو د خدای بخښلي حافظ د ژوند لورستي او رسو خبروي.
د اکاسته ویل چې د ناروې روان دي ور بده تر کړای دی اکسونه به خراب راشي.
د مرحوم حافظ لسم کلین پوره شو. نابینا شاعر معذور یار تیره اونۍ وفات شو.
داسې شاعر وو چې هغه سره سترګې نه وي ورسره، خو هغه سره د زړه سترګې ورسره وي.
د شاعرې آمنې فنا شعر لرو.
کچکول د ارمانونو د په اوښکو پترې کړی، په هیله د یوې مسکا خیرات ګرځې ملنګه.
د انځورګری الماس خانم له نویو هڅو مو خبرو.
د محسن داوود انځور په فرانسیس کې دی،
په غزنی کې لیکل شوی جملې
په یو موټر باندې لیکل شوی دی چې کله مور یې ویل د ما سره مخېږي.
د خوستیانو یو دود
د مسافر حالت خوستر سي دوی بیگانګي احساس دلته نه کوي.
او نن سبا د نورستانیانو د ودونو ورځ شپې. لومړی مطلب پر واخلم. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د بهیر په اونۍ زغونډه کې لیکچر وړاندې شو، مشاعره وشوه او د خدای بخښلي نصر الله حافظ یاد تازه شو. جزئیات د فرید سیال په راپور کې.
د ختیځ ادبي بهیر په 1495 غونډه کې چې د لړم په 28مه په جلال آباد کې وشوه، دا سیمینار، ورکشاپ او سمپوزیم په اړه لیکچر وړاندې شو. دا د بهیر اپاتیر غونډه کې ژمنه شوې چې فردوس بشرمل په دالکچر وړاندې کوي. خغلی بشرمل د خپل خبرو په یو برخه کې چې له آزاد رادیو سره شریکي کړې دي وویل.
د کانفرنس په تعریف کې خلک وایي چې یو رسمي لوی غونډه ده تر څو د یو مشخصې مسالې حل پیدا شي یا د موضوع اړوند کافي او دقیق معلومات ترلاسه شي. سره زین کې لیکل شوی و چې د 500 نه بیا تر زرګونو پورې خلق په کانفرنس کې برخه اخیستای شي. ورکشاپ هغه ځای دی چیرې چې یو ډله خلک د یو مهارت د زده کړې لپاره سره راټولېږي او یا راغونډېږي. کومو کسانو چې مثال یو برنامه جوړه کړې دا پروډیوسران دي، او کومو کسانو چې وړاندې کړې دې ته پریزنټر وایي. صحیح ده. د آزادۍ رادیو اپوزیشن نور کې چې دغه خپرونه فلاني جوړه کړې وه او ما فلاني تاسو ته وړاندې کړه. دا وړاندې کوونکی پریزنټر دی او چا نامسته کړی هغه
د غونډې برخوالو خپلې پښتنې د دې لیکچر په اړه له خغلی بشرمل څخه وکړې. لیکوال او شاعر انور الحق يرغل د لیکچر وستایي.
که څه هم په دغه ټول د چپ یادونه وکړه، د په دې برخه باندې د یادونه وکړه، لمنګه پکې برخه اخیستي و په دغه ناستو په دې ټریننګونو کې. خو یو ګټه مونږ دلته دا وکړه په دې اړه نه پویو. بشرمل مونږ ته دارا و پیژندل په فرقونو باندې پوه شو چې به ملګرو ترې پښتنه وکړه، ډیر ښه ځوابونه ورکړه.
خغلی يرغل بیا د بهیر د ګټي پاړه وویل.
بهیر پیرو کې غلالونه چي دي نغره او باس یو دلته ټولنه ته وړاندې کوي. ډیر زبردست خوند وک د نو شاعرانو شیرونه، ډیر نوې خبرې وي پکې. دلته مشران ملګری ووري د غوې لار خوونه ووري دي ټولو په یو غاګ باندې په پای کې د بهیر ته دراتلو خبرې وکړلې. اوم دا ډول دا یادونه وکړه چې پاینده کې به یا پراتون کې به نور غملګری چې په لورو پروتوسي مو دي او یا د بهیر لشتونه ناخبره دي او په اصطلاح یا لټان دي ویده دي او هغه به حسیر خیر سره بهیر ته برازي. نو د بهیر په ګټو باندې دلته د بهیرونو په عموم کې افغان د بهیر راونی سه دغه سي تر ختیزه د بهیر پورې په ګټو باندې خبره وشوي او ان شاء الله پارزختونو باندې خبره وشوي.
د ختیس ادبی بهیر مشر ضیاءالدین همت مل په دې غونډه کې د ارواښت نصر الله حافظ د لسم تلین پتړاو خبري وکړي.
لیکوال او شاعر نصر الله حافظ لس کلم مخکې د لړم په څوار لسمه د ورپېښې ناروغي له امله په کابل کې ومړ. د څوار لس کتابونه چاپ شوي دي او یو شمېر ناچاپ آثار لري. نصر الله حافظ د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې تر څلوېشت کال ډېر خدمت وکړ. د دې یو خواخوږی شاعر او لیکوال صدیق الله بدرې یو کیسکی
یو وخت ما شاعری شروع کړه. خدای دې وبخي ارواحات سمي ولا سمي ناسب کشرور زما شیرونه قتل او اصلاح کول. نو شپتم کلونه او پایل کلونه او نو کله چې یو څه موده تیر شو سمي چې زما په چې باندې ولیکل چې شیر دی نور اسلات اړتیا نه لري خپل وساجي. نو زه ډیر خوشاله وم. بیا نو دغه فرهنګي ملګرو سره بلد شوم. کته پورته یو ورځې تصمیم ونیو چې لاړ شم حافظ صاحب ته. نو حافظ صاحب ته د خپل شعرونه ورښکاره کړم چې رښتیا هم زه شاعري کولی شم او که نه او دی څه وایي راته. نو رادیو افغانستان ته ورغلم. خدای دې وبخي استاد نصر الله حافظ د هنر او ادبیاتو په شعبه کې کار کاوه. اوس مې نه پیادېږي چې بندې څه و. نو شعبې ته چې ننوتم خورا په ورین تندي راته هرکلی ووایو. یو میز خالي و. راته وویل چې هلته کینم چوکۍ راته کش کړه. یو بابا وو هلته چای راوړو. چای چې مې وڅښو بچې څنګه راغلی راډیو ته مال چې دغه ده یو کتابچه مې راوړی وه. څه شي کتابچه ده؟ مال د شعرونو. او دا یې واخیستل. وایي څه پرې وکړم؟ مال چې یو ځل راته وګوره. وایي ښه ده. خو لوستلې او مسکۍ مسکۍ کېده ځان سره خوشحالېده. ورته راغی زما څنګ ته کېناست. وایي دا باید دې ډېر رالیده. دا باید دې ډېر رالیده. دا ډېر ښه دی. دغه باید چې که دغسې ووایي څنګه به وي. نو لارښوونې مې راته وکړې. او بالاخره چې رخصتېدم چې دغه زینو تر سره پورې را سره راغی. بیا یې راته وویل په داسې خندانه لهجه وایي چې خوریه دغه دی دغه شاعري که کېدای شي پرېږده. نو ما ورته وویل چې ماما ولې وایي چې مونو پکې ته مونږ چې ته پکې پیدا کی. بیا موږ ته د تعجب خبره او بیا مې یو پوښتل چې هغه څنګه وایي چې ته که شاعري وکړې او نور ژوند وکړي او طبیعي ده چې څوک شاعري کوي نو ټول ژوند باید ورته پرېږدي چې سمه شاعري وکړي. نو ته به د هېڅ شي خاوند نه شي او ژوند به دې ډېر خواري.
شای شاغلی حافظ خپل ژوند ته کتلې وي چې د بدر پر اوږه یې لاس شي او ورته ویلې دي چې دې ټولنې ته شعر ملکه. د مرحوم حافظ د ژوند په اړه بیا هم له صدیق الله بدر څخه اورو.
ژوند یې ښه نه و دومره. کابل کې خپل کور هم نه و. خپل یو اوښې په کور کې په شاشهید کې اوسېده. کله له ډېرو کلونو راهیسې ناروغه وه. تر هغه پورې چې هغه وفات کېدله دو سره ډېر کړاوونه وګالل. یعنې چې زه ووایم خپل دارایي د خپلې کډې په علاج باندې ولګوله.
خدای بخښلی حافظ په یوه بیت کې وایي دا سویلو پستخ چې ستړی شولې. دا سویلو پستخ چې ستړی شولې کم شوې آخر د زړګي زور سما. شاغلی بدر له خدای بخښلی حافظ سره د هغه د ژوند په وروستیو کې هم لیدلی دي. د پښه شهید کې د مرحوم حافظ کور ته له یو اکاس سره ورغله.
د اکاس ته وویل چې اوس ډیر خوار شوم. د ناروغۍ روانې ډیر بد اثر کړی دی. عکسونه به مې خراب راشي. خو د په زړه کې پاچا و او د خپل ژوند ورته د خانۍ او پاچاهۍ ژوند ښکارېده. فکر نهیلۍ
خبرې نه کولې د ناهیلي احساس یې نه کاوه او تر پایه پورې همداسې ژوند مې کاوه. کتو به دې دغه ناهیلي اثر دې په مخ کې ورته نه لیدل.
مرحوم حافظ په یو بیت کې وایي، په کوڅه د لیونو کې د دوا خبرې کیږي، په کوڅه د لیونو کې د دوا خبرې کیږي، زرنجور لړی رخمه د خوژ څړک نه شو کمه. وړاندې په کندهار کې د شیدلې نابینا شاعر شفیق العالم معصور یار په اړه د څو تنو لیکوالو نظر در سره شریک کړو. معصور یار د نومبر په 14مه په کوټه کې وفات شو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
لننه شاوخوا 1200 کال مخکې د عباسي زمانه نابینا عرب شاعر بشار بن برد په یو بیت کې ویلي وو چې کله ناکله غوښنه تر سرګو مخکمه اینان کیشي. د همداسي یو مین پښتون شاعر شفیق العالم معذور یار یو بیت دی، تا د نظر په غشو زما د زړګي میان وبشتي، د بلا لوري د دې څنګه نشان وبشتي. معذور یار د نومبر په 14مه عمر د کندهار په سپین بولدک کې چې د لی معذور یار د خپل څلور شپې تکلن ژوند ډیره برخه په بلوچستان کې تیر کړه او د بلوچستان په مرکز کوټه کې د نومبر په 14مه ساور کړه. لکوټه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال سمت شبنم راپور لري.
شپس و سبا ملاقات و نسول یار سره، زړه ملوبي جي هميشه لسره هنګار سره، ګل مشکوي ګوتې مډکی لازغوي سولې څشتنه څل دي پیدا کړو ګل خار سره، چې د دوژخت او دولمبو و سپدې دنیا کې څوک به حساب کړي په ماشر لمازور یار سره. د دې شر څښتن اجي شفیق العالم معذور یار له دې نړۍ څخه د تلپاره وکوچې دی. نوموړی له تیر دوه کلونو څخه د سالنډۍ په ناروغي اخته وو او له تیر څو میاشتو څخه د کوټې استوګن کور کې بستر پروت وو، چې د نومبر په 15مه د څلور شپته کلونو په عمر کې سا ورکړه او د کوټې لویدیز بایپاس ادرک خاور ته وسپارل شو. په جنازه کې یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړ. شفیق العالم معذور یار د 1950 میلادي کال د فروری پر 2مه د کندهار سپین بولدک د کډنی کسمه د سیمه کې زو کړی وو، چې بیا کورنۍ چمن تر کډه سوي وو او پات ژوند هم دلته او په کوټه کې تیر کړ. پر ټولنی زورسنیو یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو د نموړي پر مړینه غم راځي څرګنده کړی ده. د کوټ پونتون کې د ژبو او ادبیاتو څنګه مشر ډاکټر نسیب الله سیماب د معذور یار مړینه د پښتو ادب لپاره یو زیان بللې.
د معذور یار صاحب مړینه پښتو ادب ته به په خاص سویلي پښتونخوا کې چې کوم ادب دی هغه ته زشت زیات زیان ورسېدی، ځکه چې د دن عمل بدل به شاید چې بیا راسي. دغه وجوهات دي، موږ خو نو دلته ډیر سترګور شاعران لرو چې کلم ورسره دی، سترګې ورسره دی او احساس ورسره دی. معذور یار صاحب داسې شاعر وو چې هغه سره سترګې نه وي ورسره، خو هغه سره د زړه سترګې ورسره وي، چې له ده څخه کوم ځوانانو ګټه اخیستله چې په داسې حال کې چې سترګې نه لري بیا هم د پښتو لپاره کار کوي، خدمت کوي، لیکي او د ژوند اکاسي داسې کوي لکه یو روح سړی چې په سترګو باندې ویني. نو زه ولې داسې نسوي کولای؟ دا هغه نقصان دی چې دا به کله هم پوره نسی.
لیکوال او شاعر ډاکټر عبدالروف رفیقی د معذور یار د ژوند او ادبي خدمات فړه وویل.
شفیق العالم معذور یار د شلمی صدی د اوستری نیمایه د پښتو شعر او ادب هغه ځلان ستوري وو چې په دغه اورپیشه معذوري یعنی د نابینایي باوجود د سړي په شعر کې ډیر نوښتونه او ابتکارات ځانته ځانګړې کړي وو. د یو شمیر ادبی خدمتونه و پرته لدی چې د یو باهمت انسانو د خپل ژوند، خپل روزګار، خپل نوکری باقاعده د یو نرمال انسان رنګ د خپل تقاعد ته پوری ماموریت وکي او له هغه پس بیا د پولیسي چارو کې هم ډیر فعال تکړه کسو او د جانداری هم ډیر ضروری کولی او داسې د ننګ او د سیالي دګر همیشه د توت ساتلی وو.
ځوان شهر عادل اڅګزي ټول چې نوموړي په تاتمول شهر ټولو کې ډیر سیمیز تور خوندې کړي چې د پوان هر وخت کارځنی حق ستلای شي.
په تاتمول نومې شهر ټولګه کې لهجا سیمیزه ده، ډیر داسې لفظونه او ډیر داسې ټکي تاتمول په خپل غیش کې نغښتي دي چې هغه په آینده وختونو کې او په وسنی وخت کې هم خلک یا د ادب چړونکي ډیر کار جن اخستلای شي چې هغه د سیمیز غرنی او کلیوال الفاظ په خپل غیش کې لري چې د اوس دور نو ځوانانو ته بنوي وي یا به اوریدل نی وي.
شفیق العالم مزوریار د شاعری پیل په شپږ کلنۍ کې کړیو چې درې شعري ټولګي تاتمول سکاسه شونډې پاڼې زړه د کاڼي چاپ دي، خو له تیرو لسو کلونو شاعري یې نه چاپاته ده. نوموړی په درې کلنۍ کې د سترګو د دید څخه بې برخې سوی و، خو د ژوند تر وروستیو کلونو پورې تر لیر لیر ځایونو پورې هرې ادبي خپرونې ته ځان رساوي.
شفیق العالم مازوریار د سالنډی له اوجدي ناروغي وروسته د کوټي په یو روختون کې ساور کړ.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
په بریتانیا کې د نړیوال جایزې ګټونکو الماس خانم نن سبا په تار اوستن انزورونه باسي. مخکې تر دې چې د الماس خانم نظر در سره شریک کړم، د امینه فنا په ژغ د دې یو شعر لرو.
د چا لغم داسي پزړه مات کرځي ملنګه، د چا لغم داسي پزړه مات کرځي ملنګه، چې ما غوند به وسا او میرات کرځي ملنګه. کچکول د ارمانونو دی اوخ کو پتري کړای، کچکول د ارمانونو د پوخ کو پتري کړای، په هیله د یوې مسکا خیرات کرځې ملنګه. په ویخا په ویدو دی سوی سوی ناری اورم، زما د خیال کوڅه کې بلها زیات کرځې ملنګه. زرین ملکه پشان کوم گلشن راغلی، زرین ملکی پشان لکوم گلشن راغلی، چه خوک ده زوخ پزرون لکشات گرزی ملنگا. تخانی ده خانانو ستا خوشان ده پادشاهی ده، جامه ده ملنگی که نظر مات گرزی ملنگا. لقال حال تراغلی مستانه مولوی وار، لقال حال تراغلی مستانه مولوی وار، اوس جوړ د شمس پنوم کله کلیات ګرځې ملنګا. زه ټول عمر داستا په انتظار ورکی ولاړه، خو ته هیڅ ماته نه کړې التفات ګرځې ملنګا. چې هر نظر د خوک لکه غزل د حافظ دی، چې هر نظر د خوک لکه غزل د حافظ دی، په لټه به د کوم شاخ نبات ګرځې ملنګا. ستا عشق فنافل عشق کړما، زما فطرت بدل شو. ستا عشق فنافل عشق کړما، زما فطرت بدل شو. تو اوس هم په خپل نوم او په خپل ذات ګرځې ملنګه. ستا عشق فنا فل عشق کرما سما فطرت بدل شو تو سم پخپل نمو پخپل سات کرزے ملنگا تو سم پخپل نمو پخپل سات کرزے ملنگا تو چال غم داسے پجڑو مات کرزے ملنگا چما غند بی وسا او ایرات کرزے ملنگا چما غند بی وسا او میرات کرزے ملنگا
الماس خانوم نن سبا په کوم انزور نو کار کوي د پښتونخوا د هنرمند د سنوتار یو انزور ته تیر میاشت د بریتانیا غیر دولتي مؤسسه بل ویډر د مسبي ازادي جایزه ورکړه د دې جایزې د ورکړې مراسم په لندن کې د بریتانیا د پارلمان د یو شمېر غړو په حضور کې ترسره شول ل الماس خانوم نه به واورو چې نشته میاشت روز ستر جایزې دینی بیس جوړ کړی
جایزې نورستو هم زما محاسبه چې نور انزورونه جوړ کړم یو څه خو می روان کړی هم دی خو لا پای ته ونه درسولی خو هغه کله چې ماته جایزې اندازو فلم باندې نورستو مونږه هغه د ویزې په پروسس کې واغې پر منډه تر ډکه شو نه دای نه بیا باندې شو کولای چې هغه وخت کې نور انزورونه ته دوام ورکړم خو وس وس ما کوشش شروع کړې دي چې څومره هم زمونږ مشران دي چې هغه مالا نه دي نازول یو دا وینځورو ما نه دي جوړ کړی نو باید چې هغه جوړ کړم پای دې کار روان کړي
تاسو راته ویلی شئ چې کوم خاص انزور شته چې کار مختتللی وي
وو دا سی انزور لکه زمونږ دلته کې د پښتنو غمخوار او زمونږ د دیزوان کول مشر ورته ویل شو د محسن داوود انزور په فرانسیس کې ډهلا خو لا پوره مینه جوړ کړي
ستاسو په خاني خامه کنزورونه چې ځینې ما کتلې دي د پښتنو افغانانو د یو شمېر سیاستوالو چیرې وي چې کوم دا تاسو په سیاسي چیرې کار کوي حکومت انزور چې جایزه ګټلې ده یو ډول سیمبولیک دی چې وا پښتنن چلی د موسیقي په شبه د خپل خیال اظهار کوي او شاوخوا د مسبي نقش او انزورونه راګرځیدلې سیمبول ته مو څنګه مخه کړه
ما په ژوند کې په لومبي ځل باندې داسې یو انزور جوړ کړ چې هغه تخیلاتي دی لکه هغه د یو مخصوص انسان نه دی نه د سیاسي انسان دی هغه یو افغاني جنۍ ده چې په سر یې د ټول مذهبونو هغه زور دی یا مونږ ویل چې څومره فشار د لاندې ده او هغه نشي کولای چې د خپل جذبات او احساسات اظهار وکړي او هغه سره بیا هغه خپل کلتوري کالي اغوستي دي په سر یې منګې دی او داسې سره شپېلې ده نو هغه بیا کولای شي چې د دغه شپېلې په ذریعه باندې دغه شپېلې د وخلو په ذریعه باندې هغه د خپل خیالات اظهار وکړي او یا هم دغه ټول مذهبونه کوم چې مال یې پر سر جوړ کړی چې د دباو دی یا زبون په معاشره کې چې څومره هم داسې سیاسي مذهبي پرشر دی او یا چې څومره هم مذهبونه دي نو دا د یو بل سره په اتفاق سره وو سی یا د یو بل سره جنگ نه کړی د مذهب په سر یا د مذهب په یو بل نفرت ونه کې جنگ جګل جوړ نه کی نو بیا موږ کولای شو چې یو خف پرم نه او یو ډیر د مینې دکا معاشره موږ تشکیل کوو بیا د مینې محبت صدری وای
همدغه سیمبولونه تاسو څنګه پیدا کړل
سیمبولونه د ټول مذهبونو دی لکه په ری کې عیسایت هم راځي هندویزم هم راځي اسلام پکې هم دی کرشنیزم کستم رحم کرشنیدی نو کستم رحم د مسره مذهبونه دی نو ما د هغه سیمبولونه را پیدا کړل د ګوګل نو بیا می هم هغه د سومره د مسره شیخیزم او داسي مذهبونه دین د ټول ما غي چر سم کړل
دغه نظریه دغه ائیډیا چې دغه سیمبولونه به هم د دې انزور شاوخوا تاسو کار کوي دا مخکله مخکله تاسو سره وکنه لمړی مو د انجلې انزور کړه او وروسته بیا سیمبولونو ته تاسو مخکړه
لومبای ما جنې انزور کړی و دغه افغاني پیغله اورستو می ورته دغه سیمبولونه دغه کلزکه چې ماته دغه دغه کوم پروګرام چې ویا چې کوم مقابله و دغه د مذهبي ازادۍ په اړه باندې و چې موسن کولې شو د خپل هنر د لارې مذهبي ازادۍ وخایو دنیا ته یا د خپل هنر په ذریعہ باندې مونږ د مذهبي ازادۍ یو انزور څنګه راغولې شو نو هم دغه لړ کې ما دغه خپل چې زما په ذهن کې څنګه خاکه جوړی دا چې څنګه زکولې شم دغه سیزنزور کړم نو دغه خپل یو خیال می وو چې په یو طرف پورته ټول مذهبونه چې هغه یا مونږ ویلې شو چې د دې په سر باندې انبار دي یا هم په دغه په معاشره کې دي یا په دې ټول دنیا کې دغه مذهبونه دي چې اکثر مونږ وینو د مذهب په سر باندې ډېر داسې جنگ جګړې او قتلونه کېږي نو باید چې دغه ونه شي او د یو بل مذهب ته احترام ولرو.
الماس خانم، ستاسو د جایزې تر ګټلو وروسته ډیرو افغانانو په فیسبوک او خواله رسنیو کې ستاسو د هڅو ستاینه وکړه. د ستر خوشحال دا شیر ډیرو ولیکه چې پښتنې په قامت ستر نه دي سړي دا سیاحت سونی تاسو ته په هغه ټولنه کې چې د نجونو حقونه ډیر خوړل شوی دي څه احساس درک؟
ډیر زیات فخر او ویاړ محسوسوم. بیا خو ډیر زیات خوشبینه يم راتلونکي نسل ته زمونږ ځکه چې زمونږ عوام یا زمونږ راتلونکي نسل یا زمونږ اوسنی ځوانان چې کوم دي دا دومره اغه ذهن جوړ شو دي طرف ته چې زمونږ یو پښتنه خو راضی او اغه خپل هڅه وړاندې کوي یا خپل هلې ځلې کوي چې اغه مخکې لاړ شي نو زمونږ پښتنه رو نه واستدې جوګې دي چې اغه دای ساين او کینه چې اغه رامنې کی او بیا هم په سوشل میډیا باندې نو کوم څو زمونږ رو نه دغه دي دا او اویرنس پکې ډېر زیات راغلي دي پښتنو کې وس نو را روان وخت کې هم زه خوشبینم چې داسې پښتني کمخې ترازی نو باید چې دغه ورونه داغي هم دغه سپورټو کې او ان شاء الله چې را روان وخت کې به د دینه هم لکه ما د سمر سپورټ نه لاو شو وس دی انزور سره نو داسې بنورې نه کوته هم ملوي.
لا الماس خانم نه په مننیا سادي رادیو یاد به منچل پروګرام لا سادي رادیو او د خبرمنه په دې برخه کې دودونو ریواجونو ته مخه کو. په نورستان کې د ودونو دود، په خوست کې د میلمه پالنې دود، خو مخکې تر دې چې له دې موضوعاتو مو په تفصیل خبر کړو، غزنی ته مخه کو. پر ښاو او موټرو شیرونه، شعرونه، متلونه او ډول ډول لیکنې تر ډیره لکوزي پښتونخوا راخلي دود دی چې اغیزې په جلال آباد کې خبرې شوې او نن سبا یې نور افغانستان ته هم سرایت کړی دی. په غزنی کې په روسیو کې پر موټرو لیکنې زیات شوې دي. شاید ځینې لیکنې منفي تاثیر وکړي، ځینې مثبت اخیس، خو ممکن هغه د فلسفې د استاد د درس مشهور کسوي چې یو ګلاس نیم له اوبو ډک پر میز کې شوت له محصلینو یې پوښتنه وکړي چې څه ویني. چا ځواب ورکړ نیم ګلاس تش دی، چا وویل چې نیم ګلاس ډک دی. نو د لیکنو د مثبت او منفي اړخ انفرادي سالم درک شای سخت وي، خو که چیرته ازادي وي چې څوک څه لیکي هغه دې لیکي، په اخره کې ټولنه په خپل له شو شر اخلي او بد څنډې تکوي. وای ټولنیز شعور تقریبا تل خپلې ګټې تر انفرادي و چې د ایدیالوژیو په تار تړل شوی وي شپېشنی. د غزنی پر موټرو لیکل شویو لیکنو ته به مخه کړو. په دې اړه لسمې راپور لرو.
سور لړم، تور مار، سپینه کوتره، دا او ډیرای نورې جملې چې په غزنی کې د موټرو د شا پر شوشو لیکل شوی دا دغه ځای اوسیدونکو وایي دلته په دا وروستیو کې ډیرای خلک د خپل موټرانو پر شوشو بیلابیلې جملې لیکي چې ځینې مثبتې او ځینې نورې بیا منفي هم دي چې خلک د مایوسۍ لور ته بیایي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي که موټریزو ادبیاتو ته ځیر سو ډیرای داسې مثبتې جملې پر لیکل سوي چې خلکو ته یې ګټه رسېدای شي، خو ډیری نورې بیا منفي هم دي چې هغه د ځوانانو پر ذهنونو بد اغېز کولای شي.
د مثال په ډول په یو موټر باندې لیکل شوی دی چې کلمور یې ویل لما سره مخېږه، یعنی په دې معنی چې د خپلم به احتیاط د خپلم د مرګ کندې ته ځان غورځي او تا هم غورځي. او کای مثبت اړخ ته کوم مثبت اړخ کېم کې داسې ادبي داسې جملې لیکل شوی چې هغه ټولنه کې یو مثبت اغېز خپرول شي. کای مذهبي اړخ ته وګورو د مور دوه جنت هوا د خپل یو خپ جمله ده کې داسې سړی دې ته متوجي کې چې د مور احترام کول یا د مور عزت ساتل د خپل یو بهترین کار دی.
په لونو تعلیم وکړي چې سیال سي. غیرتي خلک په لونو تعلیم کوي او یادا چې بې ځایه مګرزه هغه مثبتې جملې دي چې پر دغه موټرانو لیکل سوي، خو د دې ترڅنګ له موږ سره دې نه کیږي که دې تعقیب کړم سر به وخوري چې په کور کې واک نه لري له موږ سره دې نه ګرځي، تا ته ولې زور در کوي او داسې نورې جملې بیا ځینو کسانو لیکلې. خو ځینې داسې جملې هم لیکل سوي چې نظام ځواک او لس ننګوي، لکه مافیا چې د خلکو په ذهنونو هیڅ ښه نه لګیږي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم مني چې د ځینو موټرانو پر شیشو یې دغه ډول لیکنې لیدلې دي. په دغه ځای کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمیدالله نثار ازادۍ راډیو ته وویل هغه لیکنې به پاکې کړي چې په اخلاقي لحاظ ناسمی او یا تعصب تلمن وهي.
بله، د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د تیرې ادارې له وخت راهیسې په بعضی ګاډو او یا نورو ځایونو داسې لیکنې چې هغه په اخلاقي لحاظ کمزوري وي او یا یو قسم تعصب تلمن وهي، تر څو هغه لیکنې پاکې کړي، ځکه دا یو قسم په ټولنه کې منفي تاثیر لري.
پر موټرانو د پورته لیکل سوو موټریزو ادبیاتو ترڅنګ په ډیری موټرانو رنگارنګ شیرونه او ټپې هم لیکل سوي چې ځینې مثبت او ځینې منفي پیغامونه لري.
په نورستان کې نن سبا د ودونو شپې ورسېدې. وړاندې نورستان ته ورسو، مخکې تر دې چې تاسو د نورستانیانو د ودونو له دود سره آشنا کړو، د خوستیانو د میلمه پالنې دود ته به تم شو. په دې ولایت کې هغه کور ته په درانه کتل کېږي چې میلمانه یې ډېر وي. د خوستیانو دا رواج دی چې د میلمه سر او مال به ساتي. تفصیل د نجیب الله خیل پورا پور کې.
په پښتنو په ځانګړي ډول د خوستوالو په منځ کې د میلمه پالنې دود تر اوسه هم پیاوړی دی. په دې ولایت کې تر اوسه هم د هغو خلکو نومونه په ډېر عزت یادیږي او حکایتونه موجود دي چې پیړۍ وړاندې میلمه پالنه کړي او د کور له دړې څوک وږي تږي بې اسري او مایوس نه دیږي. قومی مشر امیر بادشاه آزادی رادیو توایی په خوستوالو کې تر ټولو درانه کورنۍ هغه وی چې ډیر میلمانه لري.
څوک ډیر میلمانه ولري، څوک ډیر دوستون ولري، هغه په ټولنه کې ډیر عزتمن اشخاص دي. هغه څوک چې میلمانه نه لري هغه بي وسه خلک دي. نو موږ ټولنه چې دوه قومي جوړه شوې ده، په هغه کې څوک چې زیات انډیوالون، څوک دوستون او میلمانه لري او خد سترخون لري، هغه ښه امتیاز او په ټولنه کې ښه عزت لري.
د لکړو سیدونکو قومي مشر شاپوروي هغه کورنۍ چې له نورو سیمو ولایتونو خوست راځي، د خوستوالو د قدر او میلمه پالنې له کبله په دې ځای کې د پردیتوب احساس نه کوي.
د مسافر خلک خوست تر سیاده ول نه هر ملت د هر وطن د افغانستان د هر ولایت نه جدي
دوی بیگانګي احساس دلته نه کوي او د کوشش کې د خوست خلک را دایمه نو څنګه هته دی علاقه مندم دي چې د خوست خلک ریوا د دوستۍ اړیکې حالت پیدا کړه. کله موږ هغه د خوستولو د میمن نوازین د احساس کې کوم توجه وي.
مختار الدین جلال زوی دی او قومي ملک زوی دی. نو ما وړای وای
ایمون کلور خو یو د قوم کلی ولاس سپنګره مشر قومي سړایو ملک وو او بیا هغه څوک چې د مشرون او د قومي خل مخور مسپنګرو ته بوجرو ترتل دی غیب ډیر درنوای کېدل یو غیته وو د وخت مو د واس مطابق ټیکاله چا ور کوله کېدل. نو پام دې اساس مونږ هم کوشش کوو چې د خپل پلور او د خپل مشرون په قدم نه قدم کېږو او دا غمی مننوزی ختم نه کوو، دا غ دوست دو د دستور تر اخره پورې وسته او خلکو ته د خپل واس مطابق ډوډۍ کاله ورکو که څه هم موږ و نخرو خو باید ملمانه و نزو.
د تنه یوسدون کې قمر خان کامران وای و ورونه دی او حتمان لی ورور سره ملمه راځي.
منګه شکر دی و ورونه او دی و ورونه سره هر ورځ روز مره د شکر زاید منګ افتخار کو چې دوا در ملمانه د منکور تر راځي او هر یو ورور دغه دوا در ملمنو په خپل ځای قدر کوي او د سحر وخت چې دوی کله رسختيږي د دوی بیا هم تلوسوي چې د منکور ته تشریف راوړي.
د اسماعیل خیل د میټا خان کلی اوسیدون کې سید الله وای په خوښ کې ډیر غریب کسته هم چې ورشي ایوه حجره لري او تر وسه د ملمه عزت کوي.
دا واقعته چې په خوښ کې میمنوازي به خیز جوته د زکه چې کاډر غریب سړی ته ورشم مخپله وجره خپل زی جمع جماعت لري او کاټ یو غړل در کوي. اینی په ډیر او یاله ټند سره سلسله مازه کا پیژنې دي او کنه دې پیژنې. نو دا ثابت وی چې دا د خوښ خلکو کې دا د میمنخانو جوړول علایدا او د نه پیژنګلې په اساس دوی تاسو سلسله کول او خره او بیت سوتل دا د میمنځي خر طریق
سره لدې چې په خوست کې میلمه پالنه یو عام دود دی، خو په اوس وخت کې چې د ټکنالوژۍ پر مټ ځینې پرمختګونه رامنځته شوي او د خلکو کارونو کې ډیرښت او چټکتوب راغلی، بیا کله ناکله بې وخته میلمانه د ځینو چارو د ځنډ او خنډ سبب ګرځي.
پخوا که دغه میلمه پالنه ځنډېدله یا خبرې به اوږدېدې یا به جمع کېدې، هلته دومره ضرورتونه نه، اوس ضرورتونه زیات دي. هیله مو هم دا ده چې دغه کسان په دې برخه کې باید د وخت نظر ونیسي او د دغه فامیل د غړو هغه مصرفیتونه چارې هغه په نظر کې ونیسي او خپل بندرونه مخکې یوسي.
خوستی ټولنه چې د خواوشا دیرشو لویو وړو قومونو څخه جوړه شوې، د دوی د ژوند په طرز لهجه میلمه پالنه راشه درشه او نورو ټولنیزو اړیکو کې یو څه توپیرونه شته. خو میلمه پالنه اوس هم په خوستی ولسونو کې لوړ ځای لري او د میلمه پالو خلکو قدر او عزت کیږي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5.
په نورستان کې د ودونو شپې ورځې دي. پومنه کې چې کله پر غرونو د واورو ورېدل پیل شي، شپانه نورستانیان او د مالونو څښتنان چې میاشتې میاشتې په لوړو غرونو کې په څړځایونو کې تیرې کړې وي، له مالونو پنیرو او راغونډو کړیو کوچو سره کلیو ته ستنې شي. دا هغه شپې دي چې کوژدن شوي نورستانیان ودونه کوي او د بیرته ستنو شویو په خوشۍ کې خلک میلې جوړوي. لخرونو رخونو درشکته شوی نورستانیانو لحالمو په دې راپور کې خبرو.
په نورستان کې څاروي لرونکي او چوپانان له نږدې شپږو میاشتو مسافرۍ وروسته بیرته خپلو کورونو ته راستانه شوي او همدای د خوښۍ شپې ورځې دي. دغه چوپانان او څاروي لرونکي د سور او جوزا له میاشتو خپلو څارویو سره له آبادو سیمو او کلیو لرې پرتو څړځایونو ته څاروي وړي او د میزان یا تلې میاشتې اخیری ورځو کې بیرته کلیو ته نږدې څړځایونو او بانډو ته راستنیږي. دوی دغه موده د خپلو څارویو سره په شنو چمنونو، ځنګلونو او په داسې ځایونو کې تیروي چې هلته ژوند کول له ستونزو او ګواښونو ډک وي. د برګي مټال ولسوالۍ د افسي کلي اوسیدونکي مولوي محمد حسن د دغه دود په اړه ازادي راډیو ته وویل:
پسرلی له سمه جوزا کې زموږ دود دستور دار چې موږ مالونه بره باندې ته وړو او لاندې زمینداری شروع کیږي. مالونو سره ځینې خلک خو خپل اولادونه او خپل کور والا مړي او ځینې خلک خپل چوپانه نیسي او بره ځي تقریبا لسمه میزان پورې یا د شلمه میزان پورې بره ای او بیا کوزیږي او ځان سره کوچ او ماسته او د پنیرونه او سچال د جمع شوې د امزان سره راوړي.
مولوی محمد حسن زیته وی چې کوم کسان کوژده شوی وي، هغه په همدې شپو ورځو کې ودونه کوي او جمع کورونو کې تیروي.
کوم چې کوژده شوی هغه ودونه شروع کوي، درې څلور مال لالای او خلک ټول خوشحالي او یو بل کلی نه دعوتونه او دغه خوشحالي په خیر مالونه امراله او مونږ هم په خیر غرون نه کوشو او واره ته درې څلور میاشتې سره په غرونو کې تیر کې بیا واره ته کوشش دوستانو انډیوالانو یې خامخا خوشحاليږي.
د برګ مټال ولسوالۍ قومي مشر حاجی غلام الله خان نورستانی راته وویل: لری ځنګل لرونکو بانډو او چمنونو راستانه شوي څاروي کورونو او کلیو کې نه ساتل کیږي، بلکې دلته هم ورته کلیو سره نږدې ځایونه جوړ کړي او حمل ته ساتنه او پالنه کوي.
هغه څه چې حاصلات وي، مثلا پنیر وي، متر وي، بیا کوچ وي، دا شیان چوپانان عمل ته اوسیږي، هغوی جوړوي. بیرته مال والا چې شراکت سره وړي، هلته مالدار خلک ځي په آسونو کې باره یې راوړي کلي ته. په کلي کې بیا ګاونډیانو سره د یو ځای میله غوندې وړي او دا شیان لږ لږ تقسیموي خپل نور ځان ته د ژمې دپاره ساتي. ژمی بیا څلور میاشتې پنځه میاشتې مالونه راځي بیرته په بنډو کې، کلی په شاوخوا کې، خو دننه په کلي کې مال څوک نه ساتي.
په پسرلی کې بانډو او لری پرتو سیمو ته د څاروي وړل به د یخنی پیل کېدو سره بیرته خپلو کلی او هوارو زین تر وستل او په دغه شپو ورځو کې بدونه خوشحالي کول نورستان کې یو دود دی. نورستان هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې ګڼ اوسیدونکي په مالداری بوختي ته همدې څارویو د محصولاتو او پلور للارې خپل ورځنۍ ستونزې حل کوي. خو سږ کال په څارویو کې د پوستکي او نورو ناروغیو زیات څاروي وژلي او کوم چې پاتې شوي هغه هم له شیدو ورکولو پریوتې دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې دا غن رانغاړو. زه احمد شیبر لتا سو اجازه اخلم. تربیه
د ازادۍ د اسمان مری و غازی امانونا شغازی اسمان خپلواکې د اسمان